سلامونه اونې کیله لګرمي مخکې لس بجې شوې صفی الله ستانه غیم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو ترغه مخکې خبرونه او راپورونه پیل په خبرونو کو
په بلخ کې پرون د شیعگانو په جماعت باندې د وژل شو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده. تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابو علي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 مړي ورلو شوي وو. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. خو د نتایج شویو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیره تر دې څو چنده لوړه ده. چین پرون له پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي. چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 8 پکې ووژل شول. پر دغو حملو د اعتراض لپاره طالبانو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارج دفیر وروغوښت. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی وانګ وین بین په بیجینګ کې خبریالانو ته وویل د دوو متحدانو ترمنځ په پوله کې وروستۍ شخړې پر پاکستاني ځواکونو د هغو حملو له کبله رامنځته شوې چې ادعا کېږي د افغانستان له خاورې شوې وي. ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 کال موافقه رعایت کړي. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې په کابل کې پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 میلادي کال د اوبو د موافقې پر اساس له ایران سره د منل شوو اوبو برخه ومني. او د امریکا ولسمشر جیو بایدن پرون اوکراین ته یوه بله 800 میلیون ډالری مرسته اعلان کړه. بایدن ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي. ولسمشر بایدن د امریکا ولس ته په وینا کې د خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره دا اضافي بودیجه تصویب کړي. پرون په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او تاریخي جماعت سیدوکان سیمه کې یوه خونړۍ بمی چاودنه وشوه. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی وایي په دغې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. خو سیمه ییزو رسنیو د وژل شوو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات لوړ ښودلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. ملګرو ملتو دغه برید په کلکه غندلی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکی وګړو بریدونه د اندېښنې وړ وبلل. یونما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملانې سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بین پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی. د زیاته کړي چې پر شونځو یو جماعتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. ښاغلی بنت همدارست د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف ښار د سیدوکان د پرونی چاودنې په اړه دغه ښار یو اوسیدونکي غلام رضا رویټرز خبري آژانس ته وویل
دا پیښه په رښتیا چې زړه بوګنوونکې وه. زه په ښار کې وم او په لومړیو شیبو کې مې ځان ورورساو. لبه د مرغ د مرګ ژوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی موحد موهبي د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
موز د سرکارانو به اصطلاح امارت خواهش میکنیم
که مش په اصطلاح د امارت له چارواکو هله کوي چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب سوي. مجهد ځای امنیت نه لرو.
کشور ما بسیار خراب است. ما هیچ جای امنیت نداریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې 4 تنه ووژل شول او 19 نور ژوبل شول. د ته په ورته بل پېښه کې چې د ننګرهار په خوګیانی ورسوالی کې وشوه 4 تنه ووژل شوي او یو تن ټپي دی. د کابل د قمبر 4 لاري په پرونی چاودنه کې 2 ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قومندانې ویندوی خالد زران ویلی چې ماین په یوه ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
و امریدل چې په مزار شریف ښار کې پرونی بمی چاودنه چې پکې ګڼ شیعه عبادت کوونکي وژل شوي او ټپیان دي، د ملګرو ملتونو لخوا په کلکه غندل شوی د غبریت داعش کړی دی. په افغانستان کې وروستۍ پرلپسې چاودنې د څه ښکارندوی کوي؟ عصمت ساروان په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاحکار شفیق همدم سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې د مزار شریف د شیعهګانو د جماعت د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ستاسو په نظر د داعش ګواښ د افغانستان لپاره څومره جدي دی؟
زما په افغانستان کې د وروستۍ مرګونی تروریستي بریدونو دوه لاملونه لري. لومړی لامل داخلي او بل هم بهرني ده. د دننني یا داخلي لامل د داعش ډلې بې ساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالی، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله، او د امنیت پر وسو کې د طالبانو پاتې راتلل دی. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي، بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په ناامني او ویجاړولو کې کافي تجربه لري او دوی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټه اخیستو سره په افغانستان کې ناامني او خپل نفوذ پراخه کړي.
آیا د بریدونه د دې معنی لري چې داعش په افغانستان کې د ودې په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده او دوی دلته د خپل د ودې لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. دغه ډله د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په بې ساري توګه وده کړی او زما په اند اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یوه ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دي بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازمه ده چې د یو ولسواک نظام لاري د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډیسپلین او روزول شوي مسلح ځواکونه بیا ورغول شي او د گاونډي سیمیز او د نړۍ هیوادونو سره د ښه تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي.
د ناټو پخوانی سلاحکار شفیق همدم و چې په افغانستان کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي رادیو ته غواګیاست. په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د طالبانو له لوري لښپګم ټولګي پورتنجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثر انجونی خونځیو ته لاړې نشي. په دې څېړنه کې ویل شوې چې په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د انجونو اکثریت نه هیلې شوی او د پخوا پشان خوانځیو ته نزی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
سیف دی چلډرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80% نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوې دي. سیف دی چلډرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تیره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف دی چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخت سیف دی چلډرن لنجونو سره خبري کړي او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنی د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمینه ده. دا وایي
ښوونځی ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځی شروع کړو، خو هغه چې هلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې ولاړ شئ ته په کور کښېنئ. ډېر ډېره سخته خو موږ دا ته میاشتې وویلې چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځی شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړ شو. نه وسول هغې چې لکه دې چې ویل هغې سې نه وکړه.
سیف د چلډرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تېره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بیل از دکلو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکی او سوء استفاده له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف د چلډرن پر افغان طالبانو ژغ کوي چې د ټول عمرونو جونې پریږدي چې ښوونځیو ته ستنی شي. سیف د چلډرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوي توجیه کړی شي.
ژوند
ترې کښه پولیس وژل شوی دی،
تاسو د سټینو هغه چې سکر مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
د لانا فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د بشری حقوقو د سار ډلې پر طالبانو غکړی چې د هرات د خزو د زندان پخوانی مدیر علي عزیزي له زندان خوشی کړی. دغه سازمان په یونوی راپور کې ویل شوی د میرمن عزیزي قضیه د بشری حقوقو د سرغړاونو د جدي تورونو په څیرلو کې د طالب چارواکو د پاتراتلو ښکارندوی کوي. د علي عزیزي د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هرات د زندان د خزینه مدیر د ورکیدو او نیولو په اړه وضاحت ورکړي، خو د طالبانو حکومت د علي عزیزي د ورکیدو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب نه دی راکړی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د هرات د خزو د زندان د رئیس علي عزیزي لورکیدو څخه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزیزي د کورنۍ غړي د هغې د ژوند او مرګ به خبره له جوړ خفغان سره مخ دي. د علي عزیزي ورور نذیر عارفي ادا کوي چې طالبان له دوی سره همکاري ته زړه نه کوي. نو موري پر طالبانو غږ وکړ چې جواب ویون کې اوسي او زر تر زر دي د خپل خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده، یعنی مدت 7
حق روزی رئیس چې آلیا ووم یشت مخ کې ورکه شو، ازمو ګلټول حد سو سره سره هغه په هرات کابل ټونیزو شبکو او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخنه نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان لاله وکړي، هیڅ کومه پایله نه دا ورکړي. طالبانو له یو ځل پرته نور مخته هیڅ جواب نه دی ویلې. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. موږ دالیل برخلیک څخه خبر نه یو،
خبري از آلیا نه داریم.
خغلی عارفی ادا کوي چې خورې د هرات د خزو په زندان کې د داندې پر مهال لې وی ټلیفوني اړیکې ورسته لادره کسوه. خغلی عارفی وایي چې علي عزیزي د هرات له سقوط ورسته څو ورځې په کور کې لناستي ورسته د طالبانو په غوښتنه خپل داندې ته حاضر اسوه. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی وایي ویلي چې طالبانو د علي عزیزي د ورکیدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دی راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزي د ورکیدو په اړه زر تر زر څېړنه وکړي او له زندانه د خوشی کړي او یادې د هغه د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزي قضیه د بشري حقوقو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي، خو د طالبانو وایندویان د علي عزیزي د ورکیدو په اړه ازادي رادیو سره د مرکه کولو لپاره حاضر نسول. د میرمن عزیزي د ورکیدو په لومړی ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والی بخوانی مرستيال مولوي شیر احمد امار ازادي رادیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده له خوا د بخښنې له حکم سره سره د بخښنیو دولتي سرتیرو او ملکی کارکونکو د نیولو ورکیدو او حتی د وزلو ډیر راپورونه ورکړل شوی دي، خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړی دي. خو د بشري حقوقو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره د جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه د پور د ترلاسه کولو